درنو دوستانو ستړي مشه د ازادې رادیو په دې مخمنې خبری مجله کې مو زه اجمل اند خپل نور همکاران سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي بریدونو زور اخیستی. دوستانو دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسته راوړنو خبره کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر وحیدالله شهرانی له دندې د ناوړه ګټ اخیستنې په تور په سزا محکوم سو. او د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 20% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسته راوړنو خبره کوي. د دولت د سولې مرکچي پلاوي له طالبانو سره په دوحې کې د خبرو تر لومړني پړاو وروسته شاوخوا درې اونۍ په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې وکړې. د ملي مصالحې د عالي شورا وایان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوي ته لازم سپارښتنې شوي دي.
او دوی چې کوم سوال نو پښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط پر روښانه شول. د حیات صلاحیتونو حدود پر ټول مسائل روښانه شول او حیات به دا ان شاء الله لخه حمایت خبر خوردار اوسي او په کوم موارد کې توافق کیږي په هغه موارد باندې به حیات ډېر ښه لاسته راوړنه ولري.
تمدا د دولت د سولې مرکچي پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام په اړه اندیښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو ناوړه اغیز کولای شي. نو موږ زیات کړه.
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است. وضعیت
لبد مرغ وضعیت د افغانستان د مدني ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو لپاره د اندیښنې وړ دی. موږ په کمیسیون کې پر رسنیو د روان وضعیت په اړه ډیر اندیښنه لرو. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه ډیر ناوړه پیغام رسوي.
ادم مسؤلیت خبرنگارا د افغانستان.
شهرزاد اکبر وایي حکومت او نړیوال ټولنه دواړه باید د روان وضعیت حساسیت درک او پر وسلوالو طالبانو لازم فشار راوړي چې د سولې خبرو په ترڅ کې د تاوتریخوالي بندیدو ته غاړه کشیږي. نو موږ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د خبريالانو او مدني فعالانو د وژنو مسولیت ردوي خو په اړه یې لازم اسناد نه وړاندې کوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم پخوانی وزیر وحیدالله شهرانی له دندې د ناوړه ګټ اخیستنې په تور په سزا محکوم سو. د افغانستان د سترې محکمې له لوري په یوې اعلامیې کې نن راغلی چې د افغانستان د جزا قانون له مخې نوموړی د تضمین په توګه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو یا د دې معادل د افغانیو په ورکړې او په یو کال او یوې میاشتې حبس محکوم سو. د اعلامیې له مخې په هرات ولایت کې د یوې فابریکې د جوړېدو په چارو کې پر نوموړي دا تور پورې سوی دی. ښاغلی شهرانی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس روح الله خانزاده د کندهار ولایت د نوی والی په توګه وټاکل سو. د ولسمشر مرستیال وین د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې شغلی خانزاده نن د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې د وړاندیز پر اساس ټاکل سوی دی. روح الله خانزاده تر دې مخکې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استازی و. زموږ غله ازادي رادیو ری. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 20% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. دا فیصدي تر هغه څه لوړ ده چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلې و. دغه سازمان وایي ایران پرون په ویلي کې دا موضوع په ویانا کې د دوی ادارې ته استول ده. یاد سازمان په ویلې مې کې د ایران د لیک پاړه لیکل چې وایي تهران د هغې مقررې پر اساس چې په دې وروستیو کې د ایران د پارلمان له لوري تصویب سو په پام کې لري په فوردو اټومي دستګاه کې د یورانیمو د بډاینې سطح 20% ته ورسوي. په دې لیک کې چې د دسمبر پر 1 استول سوی دی د دې اقدام د وخت پاړه څنګه دی ویل سوی. ایران اوس مهال خپل یورانیم تر شاوخوا 4.5% پورې غني کوي خو د 2015 کال په اټومي تړون کې دوی ته د 3.8% بډاینې اجازه ورکړه. که دا اقدام وسی ایران به د اټومي وسلې جوړولو ته ورنږدې سي. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. ویل کیږي دا به د نړۍ په سطحه په دغه برخه کې تر ټولو لوی پروګرام وي. د حکومت یو پلاوی پرون په بیړني ډول د آکسفورد آسترازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه وکړه. تمه ده د واکسیناسیون د تطبیق کمپاین راتلونکې اونۍ وروسته له هغه پیل سي چې د هند د درملو د کنټرول مسؤلین وروستۍ تاییدي ورکړي. هند د نړۍ په سطحه دوهم لوی هیواد دی چې د کورونا ویروس ډیر ځپلی دی. څه باندې 10.2 میلیونه وګړي په کورونا ویروس اخته سوي دي. د غیوات په پام کې لري چې د 2020 کال تر نیمایي پورې د 1.3 میلیارد وګړو څخه 300 میلیونه ته یې واکسین تطبیق کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړ درجه لاس او ټیټه منفی 2 اټکل سوي ده. هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2 او ټیټه منفی 5. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه لاس او ټیټه منفی 5. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1 او ټیټه منفی 2. او په جلال آباد کې آسمان شین او د تودوخې لوړ درجه 13 او ټیټه 4 اټکل سوي ده.
قدرمن دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارم کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. په غور ولایت کې د وژل شوي خبريال بسم الله عادل ایماک جنازه په فیروزکو کې خاورو ته وسپارل شو. په دې مسلو په ریپورت سروې راوړي چې د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردول لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بي اثر کړه. درګه دا موري چې سپیس ایکس کمپنۍ داسې توغندې جوړوي چې په یو وار د څو ماشينونو کار کوي. په خبرونه کې پر یادو غو سربیره یو شمیر نور ریپورتونه مرکه او موضوعات هم لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر نن ازادي رادیو ته ویل نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اور بند ته غاړه کېږدي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي چې په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ډول حملو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
د کمیسیون ما بسیار زیات نگران هستیم از تاثیر وضعیت.
په کمیسیون کې د افغانستان د رسنیو پر ټولنې د دې حالت ته اغیز په اړه اندېښنه لرم. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د نه خوندیتوب په برخه کې بد پیغام لري. کومې ځانګړې غوښتنې چې مو مطرح کړې دي هغه تعقیب وو، یعنی د دې ډول حملو د مخنیوي او د هغو د عملانو د پیژندلو لپاره د حکومت لا ډېرې هڅې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس دا څرګندونه ورسته لدی وکړي چې په هلمند، کابل، ننګرهار، غزنی او غور کې پر خبريالانو خونړۍ بریدونه وشول. د دغو بریدونو وروستۍ قرباني د غور ژغ رادیو مسؤل بسم الله عادل وو چې د جمعې په مازیګر کور ته د تګ په لاره کې ووشل شو. د افغانستان حکومت وایي چې پر خبريالانو او نورو مخاورو د طالبانو له لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وایي چې دوی په دې بریدونو کې لاس نه لري. د بشري حقوقو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې طالبان په دې بریدونو کې لاس نه لري خپل ادعا دې ثابت کړي.
طالبان معمولا په دې قتلونو کې لاس لرل ردوي، خو تر دې ور هاخوا کوم سند نه وړاندې کوي. له هغوی څخه د رسنیو د ټولنې غوښتنه دا ده چې که لاس پکښې نه لري اسناد وړاندې کړي او یا د تحقیقاتو په پروسه کې همکاري وکړي.
د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند وکړي.
دوستانو زه وام اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبان د ثابت کړي چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. په افغانستان کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو په وروستیو کې پرله پسې هدفي بریدونه کیږي. وروستی غیم په غور ولایت کې د غور غږ راډیو پر مسؤول مدیر بسم الله عادل تیره ورځ شوی بریدو چې نوموړی پکې ووژل شو. د خبریالانو د حقونو د دفاع او ملاتړ بنسټونه په دې اړه خواشینی دی. دوی عکس العمل ښودلی او حکومت یې د خبریالانو د امنیت په خوندیتوب کې په پاتې راتلو تورن کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د بسم الله عادل ایماق د مور غږ او ژړا ده چې تیره ورځ په غور ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. له مرګ وړاندې بسم الله عادل ایماق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې ورته ګواښونه کیږي. د نوموړي په موټر دوه میاشتې وړاندې په فیروسکو ښار کې وسلوال برید سوی و او دغه شان یې په کور د لاسي بمونو حمله هم سوې وه، خو دی له دواړو دغو بریدونو روغ ووت. خو له عادل سره درېیم ځل بختیاري ونه کړه او تېره ورځ په فیروسکو ښار کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. دا په کمه موده کې پنځمه افغان خبریال ده چې وژل کیږي. تر اوسه چا او کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبری آژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومته د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وایي دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې واخیسته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده. تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تعدیدونه رفع شوي دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته دي د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وي، خو بیا هم لیدل کیږي چې خبریالان وژل شوي او ګواښل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د خبرو مرکزی پلاوی یو غړی وایي افغان حکومت مرکزی هیئت د دوشنبه په ورځ د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل لپاره دوه تسي. عبدالحفیظ منصور ویل حیات نن او سبا له ولسمشر غنی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وروستۍ خبرې کوي. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري د میاشتې په پنځمه نیټه یعنی په سه شنبه پیل شي. په هغه موده کې چې د افغان دولت مرکچی پلاوی په افغانستان کې او په کابل کې ډیر وخت تیر کړ، دوی څومره دغلته د راتلونکو پړاو خبرو لپاره چمتووالی ونیو، په کوم مسایلو یې بحث وکړ؟ دا موضوع می په یو مرکه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لویان فریدون خوزون سره یاد کړه، او په پیل کې می ترې وپوښتل چې دغه پلاوی په دغه رخصتیو کې چې په کابل کې ول دي څومره استفاده وکړه او څومره چمتو دي راتلونکي په اړه خبرو ته؟
حیات د مشورو او بحثونو لپاره کابل تر راغلی و، او لنی کمر راشي په کابل کې حیات راغور کې بحثونه درلودل، هم د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر، د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره، د رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل، او اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمود ترلاسه کړي د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط په روښانه شول، د حیات صلاحیتونو حدود، او همدارنګه چې د حیات څخه وروسته ملاتړ ټول مسایل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله له ښه حمایت خبر خوردار اوسي، او په کوم موادو چې توافق کوي په هغه موارد باندې به حیات ډېر ښه لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپلو څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ یادې ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالي شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی، آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلی؟
د سولې د پروسې مدیریت او مسؤلیت دا د ملي مصالحې د عالي شورا پر غاړه دی، او حیات ته هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دناسي شوی دی، او دغه کمیټه هدایت ورکوي، او د حیات هم د دغه کمیټې ته گزارش ورکوي، او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصمیم مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، هم د سولې په پروسه کې ټول اجماع لري، او ټول د پروسی او د حیات حمایت کوي.
ښاغلی خوزون، 2020 کال پیلېږي، افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی، او له نیکه مرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبرې هم پیلېږي، خلک د تاوتریخوالی عجل کمی غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاوتریخوالی د کمیدو په اړه د دوی نظریات څه دي، او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا نه واضح چې د خلکو غوښتنه ده، د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاوتریخوالی زور اخیستی، تاوتریخوالی باید کم شي. په دې اړه حیات روخان سپارښتنې شوې دي، حیات دا په لومړیتوب کې لري، او کله چې بیرته دوحې ته ورګرځي په لومړنۍ موارد شي باندې باید پرې بحث کړي، هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تامین وسي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي، او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پیل شو، خلکو هیله مند ډېره وه چې جګړه به کمه شي. متاسفانه جګړه ډېره شوه، اوس هم زموږ غوښتنه دا ده چې، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې جګړه ودرېږي، او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ په فضا کې او د ښه اعتماد په فضا کې مخ ته ولاړ شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا بیان فریدون خوزون و چې تاسو ورسره مرکه اوریده. زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هیواد ته د کرونا وایرس د نوې بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت مرستیال ویاندي معصومی جعفری نن ازادي رادیو ته وویل اوسمهال دا وزارت د کرونا وایرس د نوې بڼې د تشخیص وړتیا نه لري. نور حل په دې رپورټ کې
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جدي تدابیرو د خبر ورکولو ترڅنګ وایي چې د دې وایرس د دوهم ډول تشخیص لپاره تجهیزات نه لري. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومی جعفری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول گاونډي هیوادونو ته رسیدلی دی.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامه روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت له کورونا وایرس سره د مبارزې برخه کې په بهرنیو مرستو ولاړ دی، خو د هیواد دننه ځینې نیوکې مطرح شوي چې دا مرستې په ښه توګه نه کارول کیږي. د افغان دولت رسمي راپورونو هم دا مسله تر یو ځایه منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې دمه دوه وزیران او روغتیایي چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید-19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص وشي. کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې موټوخیږئ، او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندانې ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ دپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 250,206 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ آیرلند پر وړاندې د درې نړیوالو 500 لوبو شپاړس کسیزه لوبډله د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ کې اعلان کړه. د دې اداري چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې لوبډله ټولو اړخونو ته په کتو سره اعلان شوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د روان میلادي میاشتې په 13مه نیټه افغانستان له ایرلند سره درې 500 د کرکټ نړیوالې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به ډېر شر له افغانستان عمان ته د دې سیالۍ د ترسره کېدو په هدف روانه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د یو خبري ناستې په ترڅ کې د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالو 500 لوبو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې په دغه نوملړ کې 14 لوبغاړي شامل دي او ټولو اړخونو ته په کتو سره لوبغاړي اعلان شوي دي. ډېر ژر به افغان لوبډله عمان ته سفر وکړي او هلته به د افغانستان په قربتوب د آیرلند سره درې نړیوالې 500 لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي لوبډله له پوره چمتووالي سره دغه سیالیو ته ځي. د آیرلند پر وړاندې لوبه د اصغر افغان لوبډل مشر رحمت شاه، نوین الحق، حشمت الله شاهدي، یمین احمدزی، عثمان غنی، عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز، سید احمد شیرزاد، نجیب الله صدران، جاوید احمدی، راشد خان، محمد نبی، گلبدین نائب، مجیب الرحمن او شرف الدین اشرف غوره شوی دی. د غلوبې د افغانستان په قربتوب عمان هیواد کې تر سره کیږي. خو په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر مبصرین بیا نوی اعلان شوی نوملړ یا سکواډ ته خوښینه څرګندوي. د کرکټ په چارو کې په ورزشي خبريال ابراهیم مومن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کوم لوبغاړي چې ډراپ شوی دی، کوم لوبغاړي چې نوی راغلی.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat zimmedari.
La Asia tar Australia.
Beer.
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
زموږه ازادي راډیو ناوري د امریکا کانګرس د دفاعي لګښتونو د لایحې د ردول لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو بیا سره کړه. د امریکا دا 240 میلیارد ډالري بودیجه چې د استازو او سنا جرګو غړو تصویب کړې وه ولسمشر ټرمپ د ځینو دلایلو له کبله توشیه نه کړه او رد کړه، خو سنا او استازو جرګو په لوی اکثریت د ولسمشر ټرمپ د ویټو مخه ونیوله. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د امریکا سنا جرګې چې جمهور ریپل پکې اکثریت لري په لوی اکثریت د دفاعي بودیجې په اړه د ولسمشر ټرمپ ویټو رد کړه. د سنا جرګې په پرونی غونډه کې چې د دې جرګې د 2021 میلادي کال د لومړۍ ورځې لومړۍ غونډه وه، د 240 میلیارد پوځي بودیجې په اړه د ډونالډ ټرمپ د ویټو پریکړه بې اثره کړه. ډونالډ ټرمپ د سنا جرګې له لوري په دې اړه د رایو تر اخیستلو مخکې پر جمهوري پالو سناتورانو انتقاد کړی و. د په یوه ټویټ کې ښلی و د جمهوري پالو ستومانه او کمزوري رهبری به اجازه ورکړي چې بده دفاعي بودیجه تصویب شي. ټرمپ همداراز د ده له لوري د بودیجې د ویټو د خونسا کولو لپاره په سنا جرګه کې د رایو اخیستل یو ناوړه اقدام او د ټکنالوژۍ سترو کمپنیو ته د کمزورو کسانو تسلیمي دا بللې وه. یوه اتیا سناتورانو د ډونالډ ټرمپ د پریکړې خلاف رای ورکړې، دیارلس سناتورانو ورسره مخالفت وکړ. دا جرګه سل غړي لري. د کانګرس په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري 222 استازو د ټرمپ د ویټو پر ضد رایې کارولې وي او و اچیا د ویټو ملاتړ کړی و. په امریکا کې د ولسمشر د پریکړې یا ویټو د بیا سره کولو لپاره د استازو او سنا جرګو په درو کې د دوو برخو رایو ته اړتیا ده. په دې بودیجه کې چې د امریکا دفاعي لګښتونه بولي د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د معاش زیاتوالی هم په پام کې نیول شوی دی. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د کانګرس له لوري دا بودیجه چې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه ویټو کړه. ټرمپ ویلي وو چې دا بودیجه د ټولنیزو شبکو په محدودولو کې ناکامه ده. د د په وینا دغو شرکتونو د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې د ده پر ضد هلې ځلې کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړې سمخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوري په منځني صفدول شپګنوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې د ساده رادیو خبرونه د اف ام په 15 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي. سپیس ایکس کمپنۍ داسې توغندۍ جوړوي چې په یو وار د سو ماشینونو کار ورکوي. دا توغندۍ سوپر هوایي نومیږي او انسان به مریخ ته ورسي. اسمت ساروانې په اړه جزئیات لري.
سپیس ایکس کمپنۍ هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندۍ جوړ کړي، داسې توغندۍ چې بیرته مځکې ته راګرځېدای شي. دا توغندۍ سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټارشپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندۍ ازمایش پیل کړي. سوپر هوی به 8 ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندۍ به نږدې 70 متره اوږد او 9 متره پلنوي او وروسته له دې چې سټارشپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2006 میلادي کال د دسمبر په 11مه د سټارشپ د لومړي توغندۍ ازمیش بریالی نه شو. سټارشپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یو برخه ده. د ویلي چې تر 2024 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي. سټارشپ څو کارونه کوي؟ هم توغندۍ دی، هم ستور بیړۍ او هم پرمځکه او مریخ کښېناستونکی. په حقیقت کې درې ماشینونه په یو محصول کې رایوځای شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د وونه تر وو بجو پوری اوریدل شي. دا نیم